قلمونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د طير روشان د تخنيکي چارو په سمبالخ تر کلی کوم خبرونه به په خبرونه پیل کړو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د زړو بانک نوټونو د راټولولو خبر ورکړی دی. دغه بانک نن دی ویلې مې په خبرولو سره ویلي د لسو او شلو زړو بانک نوټونو راټولول پیلوي او په ځای به یې نوي بانک نوټونه بازار ته له فیس او کمیشن پرته عرضه کړي. د افغانستان بانک په خبره دا پروسه به د غبرګولې په شپړسمه پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې خلکو په بازارونو کې د افغانیو د کمښت او د زړو بانک نوټونو له شتون نه شکایت درلود. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی د طالبانو له لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده سره پټي خبرې کړې دي. د رویټرز خبري اژانس په وینا د مې په 12مه شو دغه محرمو خبرو کې پردې بحث شوې دي چې څنګه د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره لانجې پې تر سوال شي. اژانس له موضوع د یوې خبري سرچینې په حواله ویلې دي چې د لیدکاته کندهار ته د السانی د سفر پر مهال شوې دي. دغه سرچینې د نوم خود له پشارت ویلې د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې سره هم د خبرو جزئیات شریک شوې دي او هغوی له طالب مشرانو سره د دې ډول خبرو د دوام غوښتنه کړې ده. کله چې د قطر صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر کندهار ته سفر وکړ نو هغه مهال طالبانو ویل چې له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره چې اوسې کفالت مولوی عبدالکبیر کوي لیدلې دي. د طالبانو نړیوال لانجې د ښځو د کار او تعلیم په ګډون د هغوی د حکومت پر بڼې او یو شمېر نورو مسلو دي. د کله چې طالبان واک ته رسېدلې دي پر نجونې له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو دروازې تړلې دي او نجونې یې له پوهنتوني زده کړو هم راګرځولې دي. د استرالیا لوی درستیز انګوس کیمبل وای واشنگټن ورته په 2020 کال کې خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې د استرالیا پوځیانو لخوا د ملکي بندیانو د وژلو تورونه بل استرالیا سره د امریکا پر مرستو اغیز وکړي. امریکا د استرالیا تر ټولو سره امنیتي متحد دی. رویټرز خبري اژانس غلی کیمبل له قول راپور کړی دی چې نن یې د هیواد پارلماني کمیټې ته وویل هغه په کنبرا کې د امریکا د سفارت له پوځي ته شید د 2020 کال د مارچ په میاشت کې هغه لیک ترلاسه کړی و چې پکې د واشنگټن اندېښنې بیان شوې. په 2020 کال کې وی څلور کله د سیړنې چا د بریټون د راپور په نوم یادېږي خو دلته چې ظاهرا د استرالیا ځنګړو ځواکونو په افغانستان کې نه هدیر شوي وسلې ملکي بندیان وژلې دي چې په پایله کې نونس اوسنی او پخواني استرالیا سرتیري د قانوني پښتون ګرویګونو له احتمال سره مخامخ دي. په استرالیا کې د امریکا سفارت روسا په دې اړه تفسیر نه ده کړی. دا په داسې حال کې ده چې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو سرتیری بن رابرټ سمیت به سبا د جون په نوموړي نیټه د جنګي جرمونو په تور محاکمه شي. رابرټ سمیت یو له هغو یوسولي او استرالیایي پوځیانو څخه دی چې د ویکتوریا صلیب په نوم یې د زړورتیا لپاره د هیواد تر ټولو معتبره جایزه ترلاسه کړې ده. په کاپیسا ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې شپږتنه مړه او نه تنه نور ټپیان شوي دي. د کاپیسا د امنیت قوماندانۍ وایند عبدالفتح فایز ویلي دا پیښه نن سهار هغه مهال رامنځته شوه چې د السای ولسوالۍ په چایخیلو کلي کې یو مسافر وړونکی موټر چپه شو. دا فایز په خبره یو ماشوم په وژل شوو کې شامل دی. او شمالي کوریا نن هڅه وکړه چې فضا ته د جاسوسۍ او سپوږمکۍ ولیږي خو دغه هڅه ناکامه او د سپوږمکۍ لیک د توغندۍ په سمندر کې ولوید. فرانس پریس اژانس لیکلي احتمال شته چې د دغې ویجاړ شوې سپوږمکۍ ځینې ټوټې د جنوبي کوریا پوځ په لاس ورغلې وي. شمالي کوریا په فضا کې فعال سپوږمکۍ نه لري او مشر کیم جون اون فضا ته د یوې جاسوسۍ سپوږمکۍ لیک د خپل رژیم تر ټولو مهم لومړیتوب یاد کړی دی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل رویټرز خبري اژانس نن د ځینو سرچینو په حواله خبر ورکړی دی چې د قطر صدر اعظم د مې په 12مه کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له لوی مشر سره کتلې دي. دا چې په دې کتنې کې پر کوم مسایل بحث شوی راپور کې به درته وایو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر الویدیز نوښتې دي چې له افغانستانه د علمي کادرونه نباسي. دا چې د خبرې چیرته کړې دي وړاندې به اجنسیات ته په راپور کې وایي. بلخوا بیا نړیوال بانک یو نوی راپور کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي ودې وضعیت په کتنې باندې په مارچ میاشت کې مالي پړسوب 1.4 نوي ته رسېدلی دی. همدارنګه نن د مې میاشتې 1 د تنباکو نړیواله ورځ ده.
ورورو مې یو سیګرټ دوه سیګرټ درې سیګرټ اس چوس کوتای کوتای سیګرټ اخلم او واقعا ځان ته کله کله متاسف کیږم چې دا مې څه کړی دي.
باندې با په دې اړه هم درته راپور ولرو چې هغه کسان چې تمباکو کوي ژوند بل اخره چیرته رسیږي. د اوکراین جګړې جزئیات ته به هم تم شو ملتیا.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه. روټیس خبري ژانس نن د سرچینو په حواله خبرو کړی دی چې د قطر صدر اعظم د می په 12 بکند هارت د سفر پر مهال د طالبانو لمشر هیبت الله خونزاده سره پټ خبري کړی دی. راپور کې لیکل شوی په دې خبرو کې یو بحث د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ دا روان کړکی چواری و. روټیس خبري ژانس لیکي په دې نسته کې بل بس د نجونو پر زده کړو او د ښځو په کار د طالبانو د بندیزونو د پای ته رسولو په اړه و چې د راپور له قوله د طالبانو مشر په دې برخه کې د خپل فرمانونو په اړه جوړجاړي ته لګلې وتیا خوندلې ده. تفصیل د امید زهر مال په راپور کې.
کندهار ته د قطر د صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی له سفر 19 ورځې وروسته رویټرز خبری اژانس نن خبر ورکړی چې هغه په دې سفر کې د طالبانو له مشر مولا هبت الله خونزاده سره هم کتلی دي. رویټرز لیکي دا معلومات د خپل نوم د نه خبرولو په شرط په دې غونډه کې یو ګډون کوونکی شخص ورکړي. راپور کې د سرچینې له قوله زیاته شوې د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر ترمنځ د خبرو یو موضوع لنړیوالې ټولنې سره د کړکیچ د هواري په اړه و چې مولا هبت الله په دې لیدنه کې لنړیوالې ټولنې سره د خبرو دوام ته ډیر لیوالو. د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو ترینګلتیا په افغانانو په ځانګړي ډول پنجونو او خوځو د طالبانو د سختو بندیزونو ترهګرۍ سره مبارزې او د همشموله حکومت د نه جوړېدو له امله ده. رویټرز خبری اژانس وایي د قطر صدر اعظم د طالبانو مشر سره کتنه کې د نجونو په زده کړو او ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې د خوځو په کار د بندیز د لرې کولو اړتیا هم مطرح کړې ده. رویټرز که څه هم په دې اړه ډېر څه نه دي لیکلي چې د غوښتنې ته د طالبانو د مشر ځواب څه و، خو زیاتوي مولا هبت الله چې یو سخت دریځ اسلام پاله دی په دې برخه کې د خپلو فرمانونو په اړه جوړجاړي ته لږه لیوالتیا ښودلې ده. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغان نجونو خصوصو په زده کړو کار ټولنیز او سیاسي مشارکت سخت بندیزونه لګولي دي چې بدې پایلې یې هم لرلې دي. رویټرز د خپلې سرچینې له قوله د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر په لیدنه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړتیا او ترخوا له افغانانو سره د بشري مرستو رسولو د اسانتیاو په رامنځته کېدو هم خبرې شوې دي. رویټرز دا هم لیکي چې د قطر حکومت د دې کتنې ټول جزئیات د امریکا متحده ایالاتو له جمهور رئیس جو بایډن سره شریک کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور په اړه ازادي راډیو ته له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد هم نن په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو طالبانو ته یو نږدې کس او پخوانی چارواکي سید اکبر هغه ازادي راډیو ته وویل دا لیدنه کندهار کې شوې ده.
نو د یوګانه تګ د دې کندهار ته هم دغه لپاره و چې هلته شیخ صاحب وویني. نو زما فکر باندې تر کوم حده چې زه خبر یم د دوی زما فکر باندې هلته د شیخ صاحب سره لیدنه شوې ده.
رویټرز داسې مهال د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر د لیدنې خبر ورکوي چې تر دې وړاندې مولا هبت الله خونزاده د اسلامي همکاري او سازمان یو پلاوي سره د کتنې ډډه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایل ویدیسی له افغانستان علمي کادرونه نه باسي، خو یو شمیر افغان ټولنیز او سیاست پوهان وایي په وطن کې د کار او روزګار د نشتون ترڅنګ سیاسي او ټولنیز ستونزې او د طالبانو د حکومت سخت دریځي لامل شوی د افغان کادرونه له افغانستان ووزي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ دوره هیڅ یوازې د کابل پوهنتون 400 استادانو خپلې دندې پرېښي او له هېواده وتلې دي. اکرام الله اکرام نه نور تفصیل اورو.
که څه هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې افغانستان د ټولو افغانانو لپاره خوندي دی، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ډیری نړیوالو او کورنیو بنسټونو له دې وړاندې په بیلابیلو راپورونو کې طالبان د پخواني جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو، فرهنګي شخصیتونو، خبریالانو، مدني او د ښځو د حقونو د فعالانو په نیولو، شکنجه کولو او آن وژلو تورن کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تیر ورځ د بهرنیو چارو په وزارت کې په بلغاریا کې د مړو شویو افغانانو له کورنیو سره په لیدنه کې په لویدیځو هیوادونو تور پورې کړ چې افغان کادرونه په بیلابیلو پلمو له افغانستانه باسي. نوموړي وویل لویدیځ هیوادونه دې له افغانستانه د تعلیم یافته افغانانو ایستل بند کړي، ځکه د په وینا دا کار د دغه هیواد په زیان دی.
د هیواد هم امنیتي وضعیت ښه ده، هم د حکومت پالیسي دا ده چې دا وطن د ټولو افغانانو ده، د وطن کې د ژوند حق لري. دا پیغام باید نړیوالم واوري چې افغانانو ته د په دې نامو کې سونه نه اچوي چې دلته سر ته خطر ده. د افغانستان استعدادونه، د افغانستان علمي قدرونه، د افغانستان هغه افتخارات هغه ته د صدمه نه اړي، هغه د دې هیواد نه باسي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته امریکا، کاناډا او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو له افغانستانه څه د پاسه 150,000 افغانان چې پکې د تیر جمهوري حکومت غړي، د بهرنیو ځواکونو افغان کارکوونکي، خبریالان، ټولنیز او د ښځو د حقونو فعالان او نور شامل دي ویستلي او پناه ورکړې. د راپورونو پر بنسټ یوازې د کابل پوهنتون 400 استادانو خپلې دندې پرېښي او له افغانستانه وتلي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان ټولنیز او سیاسي فعالان وایي چې په وطن کې د کار او روزګار د نه موجودیت تر څنګ سیاسي او ټولنیز ستونزې او د طالبانو د حکومت سخت دریزي لامل شوی چې افغان کډرونه له افغانستان ووزي. د ښځو د حقونو فعال برېښنا صافي چې اوس مهال په بهر کې ژوند کوي وایي په افغانستان کې شخصي خوندیتوب نشته.
که چیرته وطن کې شخصي خوندیتوب وای، د اتباعو حقونه تامین وای، د تعلیم حق وای، نو هیڅ څوک د وطن نه وتل. په وطن کې په کادرونو باندې ژوند ډیر سخت دی، د دوی څخه ټول حقونه اخیستل شوي، دوی ته ډیر په ضلالت دوی ګوري طالبان، غیر له هغه کسانو چې په مدرسو کې درسونه ویلي دي، طالبان دي، ملایان دي.
لیکوال، شاعر او ژورنالیست ارشاد رغان هم وایي افغانستان اوس مهال په طالب او غیر طالب بدل شوی او د بیلابیلو برخو له کادرونو هر ډول حقوق اخیستل
د کډرونو قطن په افغانستان کې قدر نشته. افغانستان په طالب او غیر طالب ویشل شوی دی. حاکمې ډلې د خوانه هر هغه څوک چې طالب نه وي هغه کدر دی، هغه ته د ذلت په سترګه، هغه ته د حقارت په سترګه کتل کیږي. د ښځو بحث خو بیخي ټوله نړۍ ته روښانه ده چې متاسفانه هغوی د ژوند د ډیرو حقونو نه بې برخې کړي دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د خلکو د اندېښنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونه خوندي دي. خو د طالبانو حکومت د نجونو په منځنیو او لوړو زده کړو د بندیز تر څنګ د بیان ازادي محدوده کړې، د ښځو په کار سخت بندیز لګولی او د غشان یو شمېر ټولنیز فعالان، د ښځو د حقونو غوښتونکي او خبریالان وخت نا وخت بندیان کړي دي.
افغانستان کې په پاتې شو نړیوال بانک په نوې راپور کې د افغانستان د اقتصادي ودې وضعیت څخه کتنه کړې، ویلي دي چې د روان کال په مارچ میاشت کې مالی پړسوب 1.94% ته رسیدلی دی. په دغه راپور کې راغلي پولیس او بات په نړیواله کچه د خوراکي او سون توکو د بیو ټیټوالی، د خوراکي توکو په تولید او ذخیره کولو کې خوالی او د افغانستان په بازارونو کې د اړتیا وړ کالیو شتون د مالی پړسوب د راکمېدو لاملونه دي. تفصیل د نرګس مومن اورو.
که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وخت په وخت په دغه هیواد کې د بیوزلۍ د پراخېدو او بشري مرستو ته د بیړنیو اړتیاو په اړه بیلابیل راپورونه خپروي، خو نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې د افغانستان اقتصاد ته کتنه کړې او ویلي دي چې مالی پړسوب په هیواد کې مخ په کمیدو دی. په دغه راپور کې راغلي چې د روان کال د مارچ په میاشت کې مالی پړسوب کچه 1.94% او په فبروري کې 3.15% و. په داسې حال کې چې په 2020 کال کې په افغانستان کې مالی پړسوب 3.3%. په دغه راپور کې راغلي پولیس ثبات په نړیواله توګه د خوراکي توکو او سن توکو د بیو چټوالی، د خوراکي توکو په تولید او ذخیره کولو کې خوالی، په بازارونو کې د اړتیا وړ توکو شتون او د بیو راچټول، دا ټول مالی پړسوب د کمیدو لاملونه دي. نړیوال بانک په دغه راپور کې لیکلي چې د 2023 کال له اپریل میاشت راهیسې د افغانیو ارزښت د ډالرو د بیې، چینایي ین او د یورو پر وړاندې ارزښت ډیر کم راچټ شوی، د پاکستانی کلدار او ایران تومان په وړاندې بیا لوړه شوې ده. راپور کې ویل شوی چې د روان کال له جنوري میاشتې څخه تر اپریل میاشتې پورې افغانستان د 2023 کال پرتله 4% زیاتوالی سره 0.6 بلیون ډالر صادرات کړي دي، چې ډیره برخه پاکستان ته د ډبرو، سکرو او د تیلو صادرات وو. د نړیوال بانک د راپور له مخې سږ کال افغانستان د 2023 کال په پرتله د 28% زیاتوالی سره 2.4 میلیارد ډالر واردات کړي، چې ډیره برخه له ایران راغلی ده. د اقتصادي چارو یو شمېر شنون کې بیا د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک د راپور ته بیلابیل نظرونه لري. د اقتصادي چارو کارپو عبدالنصیر رشتی ازادي رادیو ته وویل د 2023 کال وروسته چې افغانستان دوی پانګه وستل شوی، اوس اصلاحات راغلي او د صادراتو زیاتوالی د مالی پړسوب د کچې پر راټیټولو کې مرسته کړې ده.
تر سال کې گذشت صادرات افغانستان افزایش پیدا کرد، مالیات به شکل
په تیر کال کې د افغانستان په صادراتو کې زیاتوالی راغلی. همدا داسې په ګمرکاتو کې د مالیاتو ټولول د معدنو استخراج دا ټول هغه دلایل دي چې مالي پړسوب یې راکم کړی او د افغانستان اقتصاد بیا تازه سا اخیستی.
خو د اقتصادي چارو بل کارپوه شاکر یعقوبی به وای مالی پړسوب هغه وخت راټیټېدلی شي چې اقتصاد او بازار کې ښهوالی راشي. د نوموړي په خبر په افغانستان کې ډېر اقتصادي ستونزې شته.
با وصف از اینکه وضعیت اقتصادی افغانستان آنچنان قناعت بخش نیست، میزان نقدینگی به صورت
دیتا پام چې اقتصادي وضعیت د پیسو نرخ، کاروبار او د کالیو قیمتونه د قناعت وړ نه دي. زه نه پوهیږم چې دا راپور په کوم معیارونو ولاړ دی او څنګه ارزونه شوې. په داسې حال کې چې دا ارزونه د افغانستان اوسنی وضعیت ته اصلا برابره نه ده.
نقدینگی میزان عرضه و تقاضا صدق بکنه.
نړیوال بانک زیاته کړی چې په اپریل میاشت کې مسلکي او غیر مسلکي کارونه وده کړې، خو بیا هم د 2023 کال په پرتله ټیټه ده او عاید او ماشونه هم ټیټ شوي دي. دا په داسې حال کې چې په کابل کې یو دوکاندار چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د پیرو پلور له بد وضعیت شکایت کوي.
بازار په پیسو باندې چلیږي، کله چې پیسې نه وي بازار اوپسي شو چلیږي. د خپل کار په اړه که درته ووایم، د مونږ کار 90% د منځ تللی دی. یعنی په تیرو کالونو کې چې ما څومره عاید درلود د آزاد کار د لحاظه، اوس یوازې 10% در پاتې دي. هغه د کسب و کارانو په اصطلاح وایي داسې ورځې راځي چې حتی هیڅ کارم نه کوو، بیرته همداسې کور ته ځو. نو په لنډه کې دومره درته ویلی شم چې د کاروبار معامله د کاروبار خبره تقریبا 80% کې د رکود په حالت کې ده.
و ما غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د مرکزي بانک د ویان نظر هم ولري، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا راپور په داسې حال کې خپرېږي چې د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې 83.3 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او یو شمېر کورنۍ لا هم مرستندوی بنسټونو پر مرستو ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته ورشو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر له روسیې او اوکراین وغوښتل چې زاپوریژیا اټومي بټۍ کې د اټومي ناورین مخنیوی وکړي. رایفل ګروسی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې مسکو او کیف دواړه باید د دې ناورین د مخنیوي لپاره مشخصو تګلارو ته ژمن پاتې شي. زاپوریژیا د اوکراین په جنوب ختیځ کې پرته د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ ده. تفصیل د اسدالله الدین نور.
لکه چې روسیې څخه باندې 15 میاشتې مخکې پر اوکراین نامواجه یرغل پیل کړ، دا څویم ځل دی چې ملګری ملتونه په اوکراین کې د احتمالي اټومي ناورین خبرداري ورکوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافایل ګروسی د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دغه ناورین د مخنیوي لپاره ځینې وړاندیزونه او سپارښتنې وکړې. ګروسی چې 13 مارچ میاشت کې د اوکراین اټومي تاسیسات له نږدې کتلي وویل چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ شاوخوا ته د هر ډول بریدونو او پوځي فعالیت مخنیوي باید وشي. دا وایي د اټومي بټۍ له شاوخوا او پر اټومي بټۍ د هر ډول بریدونو مخه باید ونیول شي، په ځانګړې توګه هغه بریدونه چې هدف یې د اټومي بټۍ ریاکټور یا د مصرفي تیلو زیرمې او یا هم نور حساس تاسیسات او اشخاص وي. له زاپوریژیا اټومي بټۍ نه باید د درنو وسلو د زیرمتون یا ځای په توګه استفاده ونه شي. اوکراین د زاپوریژیا په ګډون 15 اټومي بټۍ یا اټومي برېښنا کوټونه لري چې د ښاغلي ګروسي د موندنو له مخې د جګړې له پایله یې ټول په یوه ډول تر برید لاندې راغلي دي. په دغو سایټونو کې 15 اټومي ریاکټورونه فعال دي چې په ویجاړېدو سره یې چاپیریال او د انسانانو ژوند اغېزمنېږي، چې روسیه هم ترې خوندي نه پاتې کیږي. تر ټولو ډېره اندېښنه زاپوریژیا بټۍ ته ده چې د اروپا په کچه لوی اټومي تاسیسات بلل کیږي. دغه بټۍ چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې پرته ده، د 2023 کال د مارچ له میاشتې راهیسې د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې ده. دغه بټۍ څو ځله تر بریدونو لاندې راغلې چې له کبله یې پر ریاکټورونو برېښنا هم پرې شوې. زاپوریژیا د اوکراین نږدې 40% برېښنا تولیدوله، خو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د برېښنا تولید ودروه. ملګری ملتونه داسې مهال په اوکراین کې د احتمالي اټومي ناورین خبرداری ورکوي چې د څه باندې 15 میاشتو په تیریدو د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو څرک نه ښکاري. له تیرو 4 ورځو راهیسې دغه جګړه توده شوې او دواړو لورو یو پر بل د بې پیلوټه الوتکو بریدونه ډیر کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
انیسا هغه افغان میرمن چې شاوخوا وکاله کېږي د پاکستان په اسلام آباد کې پریکې پلوري. نوموړي چې د بلخ ولایت اصلي اوسیدونکي ده د خپل میړه له مړینې وروسته افغانستان پریښی دی او اروپایي هیوادونو یا امریکا ته د رسېدو په موخه یې پاکستان ته تللي او د ملګرو ملتونو د کډوال عالي کمیشنري سره یې ځان ثبت کړی دی. په دې راپور کې به د انیسې د ژوند، ستونزو او کاروبار په اړه تفصیل واورئ.
ریچلویک کلنا انیسا یو افغان کډواله ده چې د پاکستان په اسلام آباد ښار کې په کراچۍ کې پریکې خرڅوي. نوموړی د بلخ ولایت په خلم ولسوالۍ کې زیږیدلی او څو کاله یې د بشري حقونو له دفتر سره د ماشومانو او ښځو په څانګه کې کار کړی دی. انیسا وایي چې د میډه له مړینې وروسته د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله په 2018 کال کې له خپلو څلورو ماشومانو سره پاکستان ته کډواله شوه او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ دفتر کې ځان رجستر کړ چې له دې لارې کوم خوندي هیواد ته ولاړه شي. خو په خبره یې دا نه پوهېده چې دا سفر به هغې ته نوې ستونزې راولاړې کړي.
پاکستان ته راغلم، د سکال می غلو یوړ، طلا پیسې هر څه یوړل، ژوند می له صفره پیل کړ. د سهار له اوو څخه د شپې تر یوې بجې پورې به مې د خلکو په کورونو کې کار کاوه. د یوه پاکستانی په کور کې مې کار کاوه، زه یې وهلم. ما ویل که زما د اولاد روزي ستا په لاس کې وي نو هیڅ راته روزي مه راکوه. ومې ژړل او له کور یې ووتم.
انیسا ازادي راډیو ته وویل چې بیا تصمیم ونیو چې د پیرکیو په پخولو او پلورلو سره خپلې اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
کله به چې له مزدورۍ څخه راتلم، له یوه میوه پلورونکي څخه به مې خرابې میوې اخیستې، ځکه پیسې مې نه درلودې چې ښې میوې واخلم. بیا مې له همدغه میوه پلورونکي څخه وپوښتل چې کراچۍ لري چې زه یو څه پکې خرڅ کړم. وویل 3000، ما ویل 2000 لرم، دا واخله او کراچۍ راکړه. په پاتو پیسو به مې ځینې شیان واخیست او د چپسو خرڅول مې پیل کړ. کیچپ او ماینیس مې واخیست، خو دې کار هیڅ ګټه ونه کړه. یو ورځ یو افغان راغی او ویل چې پیرکي خرڅوي. ما ویل هو، سبا راشه. بیا وروسته له هغې مې د پیرکیو خرڅول پیل کړل.
د پیرکیو پخول هم انیسې لپاره له ننګونو ډک و. نوموړی له ازادي راډیو سره خپله یوه خاطره داسې شریکوي.
ما سره دومره وسایل نه وو. یوه کرایه مې درلوده چې د ګازو په یوې وړې ډبې به مې کېښوده. زوی مې د پارک څخه توپ شوټ کړ، کرایه ولوېده او پښه مې وسوځېده. زه مجبوره وم د خپلو اولادو نفقې لپاره د شپې تر 12 بجو پیرکي خرڅ کړم. پښه مې ډېره سوځېدلې وه. وروسته له هغې بیا ولاړم او مرهم مې واخیست. پښه مې ډېره تڼاکه شوې وه.
انیسا چدری زامن او یو لور لري. وای په پاکستان کې ډیره ګرانی ده او په یوازې ځان د پیرکیو په پخولو سره د کور لګښت نشي پوره کولی. نو له همدې امله دې ته اړ شوی چې په خپلو ماشومانو هم کار وکړي. انیسا او ماشومان یې وایي چې د نارینه سرپرست د نه لرلو له امله تل د ځینو خلکو په ځانګړي ډول د ځینو افغان کډوالو له ناوړه چلند سره مخ دي. 14 کلن امیر حمزه د انیسې سوی په کراچۍ هندواڼې پلوري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل،
یو سړی راغی، ویل یې زه هندوانه اخلم، خو چې پچړی ټوټه کړه که سره واخلم یو که نه وا نو نه یې اخلم. ټوټه مې کړه سره وه. ویل یې نه ده سره. ما ویل چې ساده یو صحیح په ترازو کې پیسې واچولې. ما ته یې پیسې راکړې. ویل یې ولې دې داسې رویه کوې؟ هندوانه یې پورته کړه، وختاره هم راکړه چې وهم دې.
د انیسې 14 کلنه لور هما چې د ښوونځي په 10 ټولګي کې ده له نقاشۍ سره ډېره مینه لري. هما وایي غواړي د خپلو نقاشیو له لارې مشهوره شي او یو خوندي هیواد ته په تلو سره د ځان لپاره ښه راتلونکی جوړه کړي.
ډېری وختونه د انسانانو انځورونه باسم. غواړم د خپلو انځورونو له لارې مشهوره شم. زما غوښتنه دا ده چې ما دریم هیواد ته بوزي څو وکولی شم، زده کړې او رسامي وکړم او یو ښه راتلونکی جوړه کړم.
انیسا وایي له 2018 کال راهیسې په امریکا یا اروپایي هیواد کې د پناه اخیستو هڅې ناکامې شوي دي. د نوموړي په وینا په بل هیواد کې د یوې مېرمنې لپاره چې پخپله د کورنۍ مشري کوي ژوند کول ډېر ستونزمن دي او د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ څخه غواړي چې په پاکستان کې د میشتو کډوالو په ځانګړي ډول د دې وضعیت ته پام وکړي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
نن د می یو دیرشمه د تنباکو نه کارولو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د غوړو هیوادونو لخوا د تنباکو او له امله یې د رامنځته شوو مړینو او ناروغیو په وړاندې د مبارزې لپاره لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم دا ورځ ولمانځل شوه. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند وایي په دې غونډه کې د تنباکو د زیانونو په هکله ځوانانو ته معلومات ورکړل شول. په ورته وخت کې د تنباکو کارونکي او ډاکټران هم د تنباکو د زیانونو خبره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
ورو ورو یو سیګرټ دوه سیګرټ درې سیګرټ داسې چې اوس کوتای کوتای سیګرټ اخلم او واقعیا ځان ته کله کله متاسفه کیږم چې دا مې څه کړی دي.
نوم یې کریم حکیمی دی. وایي سره له دې چې ډاکټرانو ورته ویلي چې سیګرټو په څو ناروغیو اخته کړی، خو په خبره بیا یې هم عمل ګرځېدلی او نیشي پرېښودلی. ښاغلی حکیمی ازادي راډیو ته وویل
اخلاقي ضرر ماته دا رسولی چې کله په یو مجلس کې کینم له دوستانو سره خبرې کوم زما له خولې د سیګرټو بوی ځي، کله کله کوشش کوم چې هیڅ خبره ونه کوم. بل ضرر چې زما سږي خرابې کړې، سږي مې ډېر ضعیفه شوي دي، اوږده لار باندې ځم، کله غواړم چې ورزش وکړم منډه واخم منډه نشم واخلی.
نن د می یو دیرشمه د تنباکو نه کارولو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د غړو هیوادونو لخوا د تنباکو او له امله د رامنځته شوي مړینو او ناروغیو په وړاندې د مبارزې لپاره نمانځل کیږي. په افغانستان کې عمومي ځایونو کې د دخانیاتو د مخنیوي قانون په 1992 شمسي کال کې توشي شوی و او ویل شوي و هر هغه څوک چې له دې قانون څخه سرغړونه کوي 300 افغانۍ نغدي جرمه کیږي. هغه وخت د قانون پر بنسټ د سیګرټو د وارداتو په ګمرکي تعرفو هم 50% زیاتوالی راغلی و، خو بیا هم د پلازمینې کابل او ولایتونو په دوکانونو سربیره د واټونو په سر په سلګونو د سیګرټو ګرځنده پلورنځي شته او په سیګرټو اخته کسان هم پراته لیدي چې نورو ته د لوګي د زیان په اړه فکر وکړي، هر چیرې چې زړه وغواړي سیګرټ څښوي. د داخلي برخې ډاکټر قدرت الله آزادي راډیو ته ویل
د تنباکو په دود کې 4000 خطرناکې مادې موجود دي چې څنګه سلویشت ماده وي سرطان راوړونکې دي. سیګرټ سکول یا قیلون سکول یا چلم سکول سږي زړه او د رګونو د مرض د اخته کېدو خطر زیاتوي. کوچنیان یعنی ماشومان هم امکان لري د غیر منفعل سیګرټ سکولو څخه په مختلف تنفسي امراضو لکه سالندۍ باندې اخته سي، چې امکان لري په نوي زیږیدلو ماشومانو کې د یو دمي مرګ سندروم خطر هم زیات کړي.
د طالبان حکومت یا روغتیا وزارت هم دا ورځ مونږ خوړو ته اړتیا لرو نه تنباکو ته تر شعار لاندې ونمانځله. د طالبان حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه ازادي رابطه وویل
نن ورځ هم د همدې لپاره چې د تنباکو څخه مخنیوي وشي د عام روغتیا وزارت له لوري د رهبرۍ پښتون کې دغه ورځ ولمانځل شو تر څو ځوانانو ته عامه پوهاوی وشي او هغه خلک چې نوي په دغه حالت باندې هغوی ښکېل کېږي د هغوی لپاره عامه پوهاوی وشي.
خو ښاغلي زمان په دې اړه چې دا مهال په افغانستان کې څومره کسان تنباکو استفاده کوي او دغه هېواد ته یې د وارداتو او یا صادراتو په اړه څه ونه ویل. د خوړو نړیوال سازمان د تنباکو نه کارولو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي په داسې حال کې چې په نړۍ کې له 300 میلیونو څخه ډېر خلک خوراکي خوندیتوب نه لري، له 130 څخه زیاتو هېوادونو کې له 3 میلیونه هکتار څخه ډېره ځمکه د وژونکي تنباکو د کښت لپاره کارول کېږي. حتی په هغو هېوادونو کې هم تنباکو ډېر کارول کېږي چې خلک یې د لوږې له امله مري. د یادونې ده چې د تنباکو نه کارولو نړیواله ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د غړو هېوادونو لخوا د تنباکو او له امله د رامنځته شویو مړینو او ناروغیو په وړاندې د مبارزې لپاره په 1980 کال کې تصویب شوه چې اوس هر کال د هېوادونو د عامې روغتیا د کارکوونکو له لوري نمانځل کېږي.
ستاسو له پیغامونو
زه یو سابقه سای منصب یم د زایل ته وخت د کرزي د اشرف غني په وخت کې ما بخي وظیفه نه ده اجرا کړې، تقاعد مې واخیسته. دغه دولت کې د طالبان واړه واړه لکان راځي، کله وای سلا د را کړه، کله وای څه کوې چیرې ګرځې، زه نه شم ګرځېدی، زه مریض یم، اتیا کلان سړی یم، ټول ژوند مې وخت د خدمت د خلکو د وطن کړی، نه مې چیر کړی، نه مې چپول کړی، نه مې څوک وژلي دي. په تعمیراتو د وزارت دفاع کې مې وظیفه اجرا کړې ده، دو ځای نه تقاعد شوی یم. دوی مې ډېر پذابیوي د واړه واړه لکان رسي 30 کلن 19 کلن زه په امنیت کې یم، د همسایګانو نه پوښتنه کو ده چیرې ګرځي څه کوي، زه خپله مریض یم، اتیا کلن سړی یم، زل کېدای نه شم، زه به څه وکړم. دوی مې پذابوي. ما تر اوسه داسې فکر کو چې حکومت د دی دی اوس داسې مفکوره ته پیدا شو چې دا د دولت هم د دی دی په دو مملکت کې مې هم نه پرېږدي، د مملکت هم د دی دی صحیح ده. زه سای منصب وم، کله وایي راکه سلا د سلا نه لرم، زه په یوه غیر معرب ګورګون کې مې وظیفه اجرا کړې، د کرزي په وخت کې مې تقاعد اخیستی دی. یعنی ولې داسې بې حرمتي څه کو، ولې مې داسې بې عزته کوي په داسې سپینه یي دی په دو وخت کې، دی دومره بې احساسه خلک دي، ولې مې داسې کوي، زه چیرې تلایم نه شمه، تاسو نه کومک وړمه.
السلام علیکم زیاتم نالی نه چې خپل سترګنی د ورسان او د نن لکه د لاس اور کړی دی زما پیغام امیر المؤمنین ته دغه د خدای او د رسول بیا دراچو نه د ته خو د نالی نه حالت خو ډیر خراب ده خو له واړه واړه ماشومان را لغاړي دي بس نور نه د خدای خاطر ته وګوره که دومره خاطر نه کوي د دومره ماشوم را ته والا کا اندغه هفته کې راته والا کنو زتی د خدای خاطر ته وګورئ چې نور نه کړه او زتی یې ور کړی د دې نورم د خدای ښکارو دغه پیغام.